السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې خبرونې مطالب: له افغانستان د ټولو جرمني ځواکونو وتل.
هغه یوادونه چې د ناټو په چوکاټ کې ماموریت ختمیږي، افغانستان سره یې دولت په دولت اړیکې پای ته نه رسیږي. غوره مثال یې د جرمني هیواد دی.
د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې له جګړو وروسته د خلکو بې ځایه کېدل.
چې بار جنگ راغی په غازی آباد باندې، موږ رالو د خدای په تکیه دي چې ټول مسلمانان ناست دي، کورونه پاتې شو.
په هغو سیمو کې چې طالبانو نیولي، د خلکو د ژوند بڼه
ژوند سخت ډیر ګران دی. شزه مثال د کور څخه به د باندې نه راوځي، تعلیم به نه کوي، درس به نه وایي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د کرونا د واکسینو د ورکړل شو ستنو شمیر له 3 میلیارډ اوخته دی، خو د بلومبرګ د شمیرو له مخې.
قدر من اوریدونکو، په دې او سات خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لمړی خبرونه چې اسمت څاروان چمتو کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. نامعلومو وسلوالو په لغمان ولایت کې یو دینی عالم وباشه. د پاکستان پوځ وایي دوه سرتیري نن په شمالي وزیرستان کې وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل: جرمنی له افغانستان خپل روسي پوځیان هم ویستل او په دې توګه په افغانستان کې خپل شل کرن پوځي ماموریت پای ته ورساوه. د جرمنی دفاع وزیر انا گریت کرامب کارن باور په یو بیان کې ویلي چې له افغانستانه د جرمنی روسي سرتیری بیرته هیواد ته پلار دی، او په دې سره د هغه تاریخي پراخ پوځي ماموریت باب تړل کیږي چې د دوی لپاره یو آزموینه وه. د ډی پی ای خبري اژانس تر راپور لمخې د جرمني وروستي سرتیری پرون سه شنبه د مزار شریف ښار له هوایي ډګره د دې هیواد د هوایي ځواکونو د الوتکو په ذریعه وېستل شول. د چک جمهوریت وسلوال پوز نن وویل چې له افغانستان څخه دغه هیواد او وروستي دوله سرتیری له خپل ټولو وسلو سره هیواد ته بیرته وګرځیدل. په تیرو نږدې شلو کلونو کې تر 1.5 زره ډیرو چک پوځیانو په افغانستان کې د ناټو تر چتر لاندې ماموریت کې دنده اجرا کړې ده. تیره اونۍ د چک جمهوریت صدر اعظم اندري بابیش له افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو سره مخالفت وکړ. تر دې وړاندې ولسمشر میلوش زیمان او د بهرنوی چارو وزیر یاکوب کولهانیک هم له افغانستانه د ځواکونو د استلو پر پریکړه نیوکه کړې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دفاع وزارت په وینا دولتي ځواکونو په بغلان کې، خوست، په پروان کې شینواري، په فاریاب کې چارباغ او پښتونکوټ او په بلخ کې کلدار ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې دي. پرون طالبانو ویلي وو چې د میدان وردګ، چک او سید آباد ولسوالۍ نیولې دي. په همدې منځ کې پرون په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د جګړو زور اخیستو ته په اشاره خبرداري ورکړ چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته شایع افغانستان په یو خونړۍ کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. د پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل کچېری وضعیت همداسې دوام وکړي، د یوې کورنۍ جګړې احتمال شته، خو په کار ده چې ټول اړخونه په یوې سیاسي حل لارې توافق وکړي او تاوتریخوالی کم کړي. د هرات چارواکي د دې ولایت په ګلران او ادرسکن ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرشوب لید اړولو خبره کوي. د هرات د والی ویندوی جایلانی فرهاد آزادی رادیو ته وویل:
در جریان حملات و درگیری های نیروهای امنیتی
په ګلران او ادرسکن ولسوالیو کې د افغان ځواکونو لخوا پر طالبانو د حملو او نښتو په نتیجه کې شپږشت وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. شل طالبان په ګلران او شپږ نور په ادرسکن کې وژل شوي دي.
د هرات د والی له مطبوعاتي دفتر په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې ګلران ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې په اوښدو کې و شخص شوی ماینونه شن شوی او څو کلی له وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دي. له بل خوا دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو تېره شپه د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په بندر کې پر طالبانو په برید کې ډیر لستنه ووژل. د دفاع وزارت په وینا په دې برید کې شپږ نور وسلوال طالبان شوبل شوي او وسلې یې ویجاړې شوي دي. طالبانو د دواړو ادعاو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. نامعلومو وسلوالو په لغمان ولایت کې یو دینی عالم وباشه. د لغمان د والی ویندوی اسدالله دولت سي ازادي راديو ته وویل نامعلوم وسلوالو نن سهار د مهترلام په انار باغ سیمه کې پر دینی عالم او د لغمان د حج او اوقاف د احتساب مدیر مولوی نصر من الله دسي وکړي. د دې پیش مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه اخیستې، خو افغان چارواکي د ډول بریدونه د وسلوالو طالبانو کار بولي. د مخابراتي خدماتونو د تنظیم یا اترا اداروي د سلګونو مخابراتي برجونو یا ټاورونو د ویجاړي ډول عمله د ادارې ته میلیونونه ډالر زیان اوښته دي. د اترا ویندوی سعید شنواری نن ازادي رادیو ته وویل لدی عمله مخابراتي سکتور ته ل 15 څخه تر 18 بلیون ډالر زیان اوښته دي.
په 1399 هجری لمریز کال کې د ټول افغانستان په کچه 300 مخابراتي سایټونه او د 1400 کال په لومړی ربع کې 150 مخابراتي سایټونه په کلی ډول او یا هم ځینې ځینو کې په نسبی ډول باندې تخریب او سوځول شوی دي. اترا اداره په مخالفینو باندې غږ کوي چې کتوی ځان د افغانستان د خلکو جز بولي او د افغانستان عامشته منی او ته ساتنې ته ځان ژمن بولي، نو خلک دې د مخابراتي خدمتونو نه چې هغه د بشر په لومړنۍ حقوقو کې راځي نه محرومي.
د اترا ادارې د احصایې او ستاندردونو ریاست د ارقامو له مخې په دې کې یو شمېر یې هغه مخابراتي سایټونه و چې د اترا ادارې په مالی لګښت جوړ شوي وو. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د پاکستان پوز وايي دوه سرتیری نن په شمالي وزیرستان کې وشل شوې دي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي دفتر له خبر پاني سره سم د دغه هیواد د دولت وسلوالو مخالفانو د افغانستان له خبري د دوه توي په سیمه کې د پوز پر پوستي بریډ وکړ چې په نتیجه کې دا دوه سرتیری ووشل شول. د روسي حکومت په خپل هیواد کې د چک جمهوریت یو بل غیر حکومتي مؤسسه منه کړه. د روسي چارنوالي د معلوماتي ټولني ازادي پنوم مؤسسه د نامطلوبو مؤسسو په لیست کې شامل کړي او پر فعالیت بندیز لګولې ده. د روسي چارنوالي ویلي چې دا مؤسسه د روسي د اساسي قانون نظم او د هیواد امنیت کوشي. دا د چک جمهوریت دریمه غیر حکومتي مؤسسه ده چې فعالیت یې په روسیا کې منع کیږي.
سموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو د دې خبرونې کوربه ز احمد تکل یو زلبیا تاسو ته سلام وړاندې کوم. د خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او په یاد مو وی چې د خبرونې په دوهم نیمای کې د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه هم لرو. هو اوس ورزو د راپورونو برخه ته. جرمنی د خپل وروستي سرتیری په استلو سره په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسو. د راپورونو لمخې وروستي جرمنی سرتیری پروند مزار شریف له هوایي ډګر څخه وتل او خپل هیواد ته ستنه شول. جرمنی د سرتیرو د شمیر لپلوه د ناتو په چوکاټ کې له امریکا وروسته دوهم هیواد و. په دې راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
جرمنی اعلان وکړ چې افغانستان د خپل ټول عسکرو په وستو د هیواد کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت په بشپړ ډول پای ته رسولی. رویټرز خبری اژانس او ګڼو نورو رسنیو خبر ورکړی چې د هیواد وروستي عسکر پرون د سه شنبه په ورځ د مزار شریف له هوایي ډګر ووتل او خپل هیواد ته ستانه شول. د جرمنی د دفاع وزیر اناګریت کرامپ کارنباور هم په خپل ټویټر پاڼه د خپل ټول عسکرو د ستنېدو خبره کړې او زیاته وی په دې سره د هغه تاریخي پراخ پوځي ماموریت سفر کې تړل کیږي چې د دوی لپاره یو ازموینه وه. دا له دوی منډه والی جګړې وروسته د جرمنی تر ټولو خونړې او اوږد پوځي ماموریت چې نږدې شل کاله دوام وکړ او د دوی نه 500 عسکر پکې ووژل شول. جرمنی د ناټو په چوکاټ کې امریکا وروسته دویم لوی هیواد چې افغانستان کې په زیات شمیر عسکر لرل. له 2000 لومړي کال راهیسې نږدې 1500 جرمنی عسکر افغانستان کې خدمت کړی، خو د روان میلادي کال تر اپریل میاشتې دا شمیر 1200 عسکرو ته راټیټ شوی و. دویچ ویل لیکي افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال د هیواد 2.5 میلیارد یورو چې نږدې 15 میلیارد ډالر کېږي لګښت کړی دی، خو جرمني ډال ورکوي چې د عسکرو له وتو وروسته به هم له افغانستان په ملکی برخه کې ملاتړ ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دلته د جرمني د پوځي ماموریت پای له افغانستان سره د هیواد د اړیکو د پای په معنا نه دی. د دې شورا وایاند رحمت الله اندړ
هغه یوادونه چې د ناټو په چوکاټ کې دلته پوځي ماموریت ختمیږي، خو له افغانستان سره د دولت په دولت اړیکې پای ته نه رسیږي. غوره مثال یې د جرمني هیواد دی چې افغانستان ورسره د اړیکو او همکاریو اوږده مخینه لري. په تیر بیا د افغانستان د پولیسو پروزنه او ظرفیت لوړونه کې بے ساری همکاری کړي او دوام به ولري.
طالبان بیا د جرمنی لدی کار هر کله کوي او د ټولو لوریو په ګټه یې بولی. طالبان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل لدی هیواد سره پراتونکو کې د خو اړیکو هیله لري. له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې برخه ده. خود امریکا جمهور رئیس دانیټا د میل لومړی د سپتمبر 13 وغځول او ښکاری چې ډېر هیوادونه لټاکل شوې نیټې وړاندې دا بهیر بشپړ کړي. خو هغه څه چې ټول لوري اندېښمن کړي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام دی. متحده ایالات طالبان تورنوي چې تاوتریخوالی زیات کړی او ترې غواړي څو د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي او د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. The Pentagon wayan jankari bi rasaneyo to wayili
We have said before that the violence remains
Mukurand ham wayili tawtri khwalai der ziyad dai Muktul da Afghanistan da amniyati waziyat paada puhigu General Miller nan da Afghanistan da amniyati waziyat paada andikhna u khoda kho haga che mugi gwaadu وی ګورو او لیواله یو د سولې معنا لرونکي بهیر ته د طالبانو ستنیدنه ده. هغه چې پیخیږي د سولې په پروسه کې د مشروع او معنا لرونکي ګډون لپاره د دوی هڅې تر پوښتنې لاندې راولي.
خو طالبانو په وار وار دا ویلي چې سولې خبرو ته ژمن دي. امریکا داسې مال له طالبانو سره د سولې بهیر ته ستنیدل غواړي چې د خبرو له دویم پړاو لوي میاشتې زیات وخت تیر شو، خو هغه ډول چې اړینه ده پایله نه لري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې نږدې 10 میاشتې وړاندې پیل شوې، خو د پام وړ پرمختګ نه لري او تر خوای دواړه لوري اوس یو ځل بیا پر یو او بل خبرو ته د نه حاضرېدو د تورونو لړۍ پیل کړې. هغه څه چې کېدای شي دا بهیر لا نور زیانمن کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې وروستي جرمني سرتیری پرون له افغانستانه ووتل او په دې توګه په افغانستان کې د جرمني نږدې 40 کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول ختم شو. جرمنی په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې د افغان پوځیانو د تجهیز او مسلکي روزنې ترڅنګ په بلخ او کندوز ولایتونو کې پراختیایي او رغنیزې پروژې هم تطبیق کړي. په بلخ کې د ازادۍ رادیو خبریال د بلخ لمرستیال والی غلام فاروق خپلواک سره په شمال کې د جرمنی د پوځي حضور پر ختمېدو خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د جرمنی سرتیرو وتل به په بلخ او کندوز کې د هغو د نیمګړو پروژو پر تطبیق څه اغیز وکړي.
بے شک چې د شل کالو په اوږدو کې آلمانیانو په شمال کې ډېرې مهمې پروژې درلودلې او ځینې تکمیل کړي دي او ځینې هم د تکمیلېدو په حال کې وي. که آلمانیان ووځي او دا پروژې په همدې شکل پاتې کېږي او سر ته نه رسېږي، په خلکو په وضعیت باندې د سیمې پر وضعیت باندې بد تاثیر لرلی شي. هر هغه پروژه چې په دې ولایت کې یا په نورو ولایتونو د لاس لاندې دي هغه د خلکو د غوښتنې پر اساس وي او د خلکو د اړتیا په اساس وي. نو که هغه چې د خلکو اړتیا ده او د خلکو غوښتنه ده که هغه نه ترسره کېږي او پاتې کېږي، نو دا معنا لري چې د خلکو ستونزې نه دي حل شوي یا نه حل کېږي. نو تاثیر منفی دی. هر هغه څومره چې پروژې پلي شي او دا پروژې تکمیل شي د دې مؤثریت بې له شکه چې زیات دی، خو موږ مطمئن یو انشاءالله چې په نړیواله ټولنې هغه څه چې تعهد کړی دی په راتلونکي کې هم په افغانستان سره خپل تعهداتو ته دوام ورکوي او هغه خپل نقش ته دوام ورکوي او دا ستونزه به په یو شکل نه په یو شکل حل کېږي.
آلمان په 2014 کال کې په رسمي ډول خپل نظامی ماموریت ختم کله ویلی چې د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې بده یو واځي افغان پوځیانو ته مشوره او سلام مشورې ورکوي. اوس څه فکر کوي د پوځي چارو په برخه کې د هغوی د حضور تشه به څومره اغیزمنه وي؟
زه فکر کوم چې ناتو او غرب ته تصدیق نیولی دی چې دوی به خپلو مشورو ته دوام ورکوي. دا د هغوی پرېکړه ده، په دې باره کې هغوی تصدیق نیولی دی. د مشورو مسله به نه قطع کېږي او د ملي اردو او د وسلوال فوج سره به د هغوی ملاتړ په دې برخه کې دوام لري. او همدغه راز داسې ویل شوي دي چې هغوی به زموږ بعضې قوتونو ته، هغه د وسلوال فوج بعضې قوتونو ته، دوی هغه ټرینینګونه هم ورکوي او هغه تمرینات به ورسره ترسره کړي. نو دا مسله به دقیق نه وي چې هغوی دې خپلو مشورو ته دوام نه ورکوي او دا مشورې دې قطع کړي. که چېرته د دوی مشورې قطع کېږي او د دوی مرستې هم ورسره ترڅنګ قطع کېږي، نو بې له شکه چې دا تاثیر لري او خپل هغه بد تاثیر پرېښودلی شي. زموږ قوتونه د اول نه د دغه مشورو پر اساس خپل کاغذ پر مخ نیولی دي، خپل نظامی عملیات ترسره کړی دي. همدغه سي دوی هغه مرستې چې د اردو سره تر اوسه پورې دوام لري، د دې لامل شوی او د دې سبب شوی چې مونږ یو ښه اردو لرو په سیمه او منطقه کې. زه مطمئن نه یم چې د مشورو مسله دې تکچي او هغه دې دوام ونه کړي، ځکه چې دا نړیوال تعهد دی او دا ناټو دا تعهد کړی دی چې دا مرسته به او دا مشوره به دوام پیدا کړي.
آلمانی وروستی پوځي له مارمول کم څخه تیر ورځ ووته، دغه په روان وضعیت بغیزې کړی ده کنه؟
مونږ خو هغه ګورو واکنه دغه وروستی تحولات هم دغه نتیجې چې دوی د وټولو سره سم او د امریکا د متحده ایالاتو د اعلان سره سم وضعیت تغییر وکړ. بعضي ولسوالیګانې د طالبانو لخوا ونیول شوې، نو دا یو مسلم حقیقت دی چې په وضعیت تاثیر اچولی شي. خو بېله شکه چې تلاشونه روان دي هم د حکومت او دولت لخوا نه چې وکولی شي چې دغې خلا او تشې مخه ونیسي او په یو ډول نه په یو ډول د نظام د لاسته راوړنو څخه دفاع وکړي او په زمین کې داسې یو کار ترسره شي چې د سولې د راتلو سبب وګرځي او دغه منازع د سولې د طریقه حل شي. او دغه امیدواري شته، ځکه چې ټول اوس علاقه مندي لري او د ټولو نظر هم د افغانستان د واقعاتو او تحولاتو په لور دی. که دا غربي مملکتونه دي، ټوله په مجموع کې نړیواله ټولنه ده یا ملګري ملتونه دي، په مجموع کې غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او جنګ خاتمه پیدا کړي.
د بلخ مرستیال والی غلام فاروق خپلواکو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا کورنۍ شکایت کوي چې له سخت ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه څرنګه چې لازمه ده مرستې نه دي ورسره شوې.
دا پنځه سلویخ کلنه بسمینه ده چا چې درې کاله وړاندې د ژوند ملګری د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې له لاسه ورکړې. پنځه یتیمان ورته پاتې دي. د بسمینی په خبره چې دوی هم د جګړې لامل د کور پریخه په دې سپیرو خاورو او تیګو کې د بې کورې شپې ورځې تیروي.
چې بار جنگ راغی په غادي آباد باندې او ډېره سختي راغله او بم وچ شوې ولې مو چې کلی پیپو نه مو وړ هر څه د منځه وړل. موږ رالو د خدای په تکیه دي چې ټول مسلمانان ناست دي. کورونه پاتې شو، دا کورونه چا څه نه دي راخوځولي. موږ دغسې په خالي میدان دا یتیمان دي سوچا وزم کونډه یم دغه جنه یم کونډه ده بله.
بسمینه وای جګړه په هیڅ چاره هم نه کوي. ډیر کوچنی ماشومان یتیمان کړل، بشمیره تور سری کندی مهندی بوري کړی او لزرګونو کورنۍ وي د سر سیوري واخستل. پنځه درش کلن تاج محمد پنځه لس کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا وشتل شوی او له هغه وروسته یې په خیب فل شوی. د هم کورنۍ او خپلوانو له جګړې په کټ کې راوستل. د اسمار ولسوالۍ د سیور ډاکې د سین په غاړه د پلوڅوونو لاندې سوالی خیمه لګولې ده. تون بعد د سین په غاړه پرتی شګې د کډوالو خواته بادوي او څوک سترګو غړولو ته هم نه پرېږدي. تاج محمد راته وویل له مجبوریت دلته بې سرپناه باد او باران ته پروت دی. په معلول ځان له حکومت او وسلوالو طالبانو د جګړې بندولو او سولې غوښتنه کوي.
زه چې نن راغلم ما د خیمه چې دا ما سوالی چا نه راوړې که سولر شیشه مې دا سوالی مې چا نه راوړې. زما په دې یو رانه کې تقریبا د یو نیم فوټ دو فوټه پورې یو زخم دی زما چې دا ډوکي پکې وار پراته دي. حکومت هم خپه خپله پیږي او طالبان هم پیږي.
له غازی آباد په سلګونو نورې کورنۍ هم د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوې دي چې نن سبا په دښتو او شین اسمان لاندې د ژوند سختې ګالي او د مرستو په تمه دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید وای یو شمیر کورنۍ ته مرستې رسولي او د پاتو سروي هم روانه ده.
چې د دې کورنۍ له جملې څخه یو څو نه شو کورنۍ سره د حوادثو ریاست او د انکشاف اتحاد ریاست مرسته هم تر سره شوې ده او د متباقي کورنۍ سروي روانه ده او هغه کورنۍ سره به مرسته حکومت تر سره شي.
په غازی آباد کې هر شپه د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمن جګړې کیږي. حکومت د خپل لاسته راوړنو داوی کوي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. دا یوازې کونړ نه دی چې پکې د جګړو لامل په سلګونو کورنۍ د خپل مینو پرې خودو تاړي شوې دي، بلکې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال په دریو میاشتو کې 150,000 کسانو خپل کورونه پرېښي دي. که د جګړې روان شدت همداسې دوام وکړي نو دا شمیره نور هم زیاتېدای شي.
په افغانستان کې دا باور شته چې کورونا وایرس د ځوانانو پرتله د پاخه عمر لرونکو کسانو ژوند ډیر ګواښي، خو په افغانستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو وروستیو شمیرو ته په پام سره ښایي د ځوان قشر دا محاسبه ډیره دقیقه نه وي. روختیا پلان وای باید ټول خلک روختیایي لارښوونې په جدیت سره په پام کې وساتي، ځکه د دوی په وینا کورونا ځوان او زوړ نه پیژني.
کله چې د لار کې وم یو دوه ځلې ورته پلار په ژړا سو، نو پلار ته ګوتو خوځوله په اشاره سره ورور زه مړ کېږم ژوند نه پات کېږم. پلار ته مې
خای دا شپې ورځې په افغاني ټولنه کې اکثره کورنۍ دا ډول دردونکې کیسې ولري. د کورونا وژن کې ناروغي درې می څپې په دې هواد کې نګدې هر کورنۍ په مستقیم او غیر مستقیم ډول ځپلې ده. د وایرس ل ډېرې کورنۍ د سرسویری او د دواګانو څلی واخیستل او دا لړۍ لا هم په تیزی سره روانه ده. درویش کلن ډاکټر ایمل چې د طب په هنزي د 15 کال محصلو څوره جوړاندې د کووډ 19 ناروغي لامل ومړ. د کورنۍ غړي وای تازه خپل ټولګیوال سره په مینا کوژده کړي وا او نیت دا و چې للوې اختر روسه واده وکړي، خو کورونا ارمان جن قبر تخته کړ.
د لوی اختر نه بعد په خیر سره واده و، خپل واده ته به ډیر خوشاله و او ډیر ارمانونه په زړه لره لګټول د خاور سره خاور شول.
ورزنګ سیالي د کورنۍ نږدې غړي دي وای وړاندې هیڅ ډول ناروغي نه درلوده او په دې باور و چې ځوان دې خای کورونا ورته جدي ستونزه پیښنه کړي. خغل سیال وای لا هم ډیر شمیر افغاني کورنۍ له دې وایروس سره جدي چلند نه کوي او خای د لامل شي چې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي.
یو دا چې د خپل احتیاط نه کړ د ویل چې زه ځوان یم کوم ستونزه نه پیښي، ولی ومولې چې ډیر بد ستونزه پیښه شو. موږ یو ځوان زلمی د لاسه ورکړ، یو ډاکټر مو د لاسه ورکړ، یو څوک چې ډیر ارمانونه یې لرل هغه مو د لاسه ورکړ.
په افغانستان کې ډیری خلک باور لري چې کورونا وایرس په ځوانانو ډیر اثر نه لري، خو د ډاکټر ایمل مړینه خای د دوی دا باور ناسم ثابت کړي. روغتیا پالان وایي د هر عمر لرونکو کسانو ته له کورونا د ځان ساتنې لپاره د روغتیایي سپارښتنو عملي کول اړین دي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد او د داخله ناروغي متخصص ډاکټر عامر رضا
نو ډيري هوادوال په دغه نظر دي چې دغه وایرس ناوړ اغېزې اکثرا په مواسن او اشخاصو یا زیات عمر اشخاصو باندې زیات دي نسبتا ځوانانو ته. خو له بده مرغه موږ ټول طبي پرسنل ټول نه لري ټول دغه شاهدان یاستو چې د مړینې کچا په دروستیو کې په ځوانانو کې نسبتا مؤسن او اشخاصو ته یا زیات عمر اشخاصو ته زیات و. نو په دې اساس باندې لټول هیوادوالو څخه هیله کوم چې د وزارت سیتامي د کوم روغتیایی لارښوونې چې دي باید هغه ته خاص پاملرنه وکړي.
دی وایي د کورونا لامل د مړو او مثبتو پیښو وروستیو شمیرو ته په کتو ویل کېدای شي چې دا وایرس لا هم د افغانانو ژوند ګواښي او باید ټول خلک په کور پاتې شي چې روغ پاتې شي. نوموړی وای ل روحي اړخ باید خلک ونه ویریږي، خو به پروايي خای د مرګ کند ته ټیر وهي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت 13 ورځ خبرداري ورکړې وو چې را رواني 3 یا 4 نورې ونې به هم د کورونا وایرس لاړه خطرناک وي، خو وروسته خای قرار د مثبتو پیښو په شمیر کې کمواله راشي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په 13 ساعتونو کې په دې هیواد کې یو نوی کسان د کورونا وایرس لامل مړ شوی او په همدې موده کې 1550 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. په دې سره په افغانستان کې د دې وبا لامل د مړو شمیر 4902 شپېته او د مثبتو پیښو شمیر 1,40,216 ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لامې روغتیا وزارت سره د امریکا د پراختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی لخوا د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې یو شمیر وسایلو مرسته شوې. د ادارې پر خپل رسمي ټویټر لیکلی چې د افغانستان له 13 روغتونونو سره د وینټلایټرونو او دغه شان نورو وسایلو مرسته وشوه، خو د دې لپاره چې دغه وسایلو ته د خلکو اړتیا پیښه نه شي، روغتیا پالان په ټینګار سره د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو ټینګار کوي.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر مصالح د سیمه څخه زما ټول مسلمانان وروڼه ته او ټول یوازبال ته او ټول افغانانو ته دا توصیه راو دانه وسخه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتي، ځکه چې په تیر کال کې دوه واره د کورونا څپه راغله، خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شر کال چې اوس هغه ډېر زیات پر مخ روانه ده. په هر سیمه کې خپرېږي، موږ تېر کلونه کې دا کورونا موږ درواغ ګڼل، دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کترانو لپاره ده یا د دولتو لپاره ده، پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي. نو دا چې اوس ورنوان دا ثابته کړه چې واقعیت کورونا مخ کم خپره شوی او دا چې یو د بیا د شریف احمد نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي چې په کومه سیمه کې هوا باغ خپري وي یا یو په هغه سیمه کې دغه سیمه کې نه یو بل شاته دي او نه دغه کلي ته بل څوک راځي. نو دا یو څنګه طریقه ده کچې څوک عملي کې نو زما له ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپل وسه پورې کورونا جدي ونیسي. کله چې په کورونا باندې اخته وس بل چا څنګه منل کېږي او د روغبړ او دغه شي د ډېر ګڼه ګوڼې څخه ډډه وکړي. نو په درنه ستاسو کشر ورور محمد خادم د خدای په امان.
کنړ ولایت نه خبرې کوم وروره، دا څوم ورځ چې دا غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ علاج بند دي، طالبانو بند کړی دي. نو موږ دا وایو چې دا غلار د عوامو په مخ بند ده، دولت خو چې نو کلار نه دی، هوا د لارې مالات کو او کته مې یو پاتې کیږي، کته لار بند او کته کې دولت یې کوي، هو عوامو ته نه کوي، دا خو د عوامو پر مخ لار ته ولسې هیله ده چې پیغام دی ورسې. دا ظلم مکو یا مالکم مالکم حدیث شریف اساس دا مزونه به تاسو سره په جن کې عوام په ضد دا کار نه کوي، دولت خو یې ځان خو اکمال کوي، دا واده لارین کوي. عوام ته مشکل ده او کار کلی دی، دلته خلک پارټي کوي، دا وړې جنریټر دی، دی هوټل نشته، دی خلک نازي کارونه دي، خلکو خرابې دي، ولا نشته ولا نشته. نو زمون هیله ده چې دا کار دا خو ناروا عمل دی، ځکه ته دولت په ضد نه کوي، دا عوام په ضد کوي، دولت خو کوي خپل اکمال. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په ټوله نړۍ کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق شویو دوزونو شمیر له 3 میلیارد ووخت. په دې ستر پیمانه د کورونا واکسین له یو نیم کال په لږه موده کې ورکړل شوی دی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په روسیې، برتانیې، متحده ایالاتونو او ځینو نورو هیوادونو کې د کورونا د واکسینو د ستنو لګول پیل شول. اوس په نړۍ کې د کرونا د واکسینو د ورکړل شو ستنو شمیر له 3 میلیارد اوخته دی، خو د بلومبرګ د شمیرو لمخې د کرونا پر ضد د واکسینو په دی لوی نړیوال کمپاین کې د بې وزلو او بډایو هیوادونو ترمنځ توپیر څرګند دی. د نړۍ و بش بډایو هیوادونو د تطبیق شو واکسینو درویش سلنه کارولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو چې د نړۍ د نفوس 3.3 برخه جوړوي، تر اوسه په نړیوال کچ تر 10% زیات د کرونا واکسین لګولي. چین چې د نړۍ د وګړو شاوخوا 9% جوړوي، د نړۍ په کچه د لګول شو واکسینو په 30% کارولي دي. خو د افریقا په ډیرو هیوادونو کې د واکسین کچه په 30% تر یو لاندې ده، او د نړۍ نور بې وزله هیوادونه هم د کرونا د واکسینو د تطبیق په برخه کې ورته وسیعت کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډروس ادهانوم ګبریوسیس ویلي نړۍ ناکامیږي. نوموړي خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د نابرابرۍ له کبله نړۍ د کرونا وبا له دوو کرخو سره مخ ده. د واکسینو په ورکولو کې دا سیالي داسې مهال ده چې د کرونا وایروس ډلټا بڼه چې لومړی په هند کې ولیدل شوه او ډېره سر خپرېدونکې ده، په چټکۍ د نړۍ په ناواکسین شوو وګړو کې خپرېږي. دې نوې بڼې له آسیا پاسیفیک رانیولې تر روسیې پورې هیوادونه اړ کړي چې د مخنیوي لپاره یې تازه محدودیتونه ولګي. په اندونیزیا کې سره صلیب خبرداري ورکړی چې د 220 میلیونه وګړو دا هیواد د کووېډ 19 د یو ناورین په څنډه دی. په دې هیواد کې د کرونا ډلټا باندې پیخي زیاتې شوې او په روغتونونو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. د اندونیزیا د لویانو په سلو کې تر 50 کم واکسین شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د کرونا د واکسینو د مرستو په لړ کې تازه مرستې اعلان کړې. ویلي دي چې 1 میلیون فایزر بایو انټیک واکسین به پاراګوای او 2.5 میلیونه دوزا جانسن اینڈ جانسن واکسین به کولمبیا ته ورکړي. امریکا تر دې مخکې افغانستان سره هم د 3 میلیونه دوزا واکسینو مرستې اعلان کړې وو. په عین حال کې د نړۍ د 6 لویو اقتصادي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د کرونا د مهارولو په برخه کې په پراخه کچه پر نړیوالې همکارۍ ټینګار کړی.
څلور بجې او 1:30 د پام وکړې د خبرونو لنډیز ته چې اسمت څاروانی اوروي.
جرمنی له افغانستان خپل روسي پوځیان هم ویستل او په دې توګه په افغانستان کې خپل شل کرن پوځي ماموریت پای ته ورساوه. د چک جمهوریت وسله وال پوزدن وویل چې له افغانستان څخه دغه هیواد او روسي 12 سرتیري له خپل ټولو وسلو سره هیواد ته بیرته وګرځیدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دفاع وزارت په وینا دولتي ځواکونو په بغلان کې، خوست، په پروان کې شینواري، په فاریاب کې چارباغ او پښتونکوټ او په بلخ کې کلدار ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې دي. نامعلومو وسلوالو په لغمان ولایت کې یو دینی عالم وباشه. د مخابراتي خدماتو د تنظیم یا اترا اداروي د سلګونو مخابراتي برجونو یا ټاورونو د ویجاړېدو له امله د ادارې ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. د پاکستان پوز وایي 2 سرتیري نن په شمالي وزیرستان کې وشل شوي دي. د روسي حکومت په خپل هیواد کې د چک جمهوریت یو بل غیر حکومتي مؤسسه منع کړه. د روسي چارنوالۍ د معلوماتي ټولنې ازادي په نوم مؤسسه د نامطلوبو مؤسسو په لیست کې شامل کړي او پر فعالیت بندیز لګولې ده.
او دا هم سپورتي خبرونه.
د افغانستان د فوټبال د نجونو له 10 کلنې ښکته عمر لرونکي لوبډله نن تاجکستان ته ولاړه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوف ازادي رادیو ته وویل چې د غلوډله د آسیا مرکزی سیالیو کې د ګډون په موخه تاجکستان ته تللی. د آسیا د 10 کلنو لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ د جون له 1.5 د جولای تر 9 نیټې په دوشنبه ښار کې ترسره کیږي. په دغه سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او قرغیزستان لوبډلې لوبېږي. د افغانستان د 10 کلنو ښکته عمر لرونکي نجونې په خپله لومړۍ سیالۍ کې د جمعې په ورځ د جولای په 2مه په دغه لوبو کې له ایران سره مخ کیږي. په لغمان کې نن د پایا فوټبال یا ګراس روټس فیستیوال جوړ شو. په لغمان کې د لس روزونکو په لارښوونه د ګراس روټس فیستیوال د دغه ولایت د سلګونو هلکانو او نجونو په ګډون ترسره شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون د ګراس روټس ډیپارټمنټ مسول علي جبیر د دغه فیستیوال موخه د لغمان تر 10 کلنو ښکته منتخبي فوټبال لوبډلې ته د تکړه ماشومانو غوراوی بللی. د انګلستان په سوداګریز لیگ ویټالټی بلاست لوبو کې تیر شپه د محمد نبی او نبین الحق لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شوه. پایل کې لستر شایر په چاو ګټلو لومړی توپ وهنه وکړه. لستر شایر په ټاکلو شلو ورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 138 منډې جوړ کړې. سکاټ سټیل 40 سلويخت او هیری سنلس 2 منډې وکړې. د محمد نبی اروان نار تامتن شایر لوبډلې په 19 اور کې د 5 لوبغاړو په سوځیدو ټاکل شوی هدف پوره کړ او لوبه یې وګټله. محمد نبی په توپ اچونه کې یو لوبغاړی وسوسه او په توپ وهنه کې بیا 8 منډې وکړې، خو مقابل کې بیا نبین الحق دوه لوبغاړي وسوسه ول او په توپ اچونه کې بیا 8 منډې وکړې. په ویټالټی بلاست لوبو کې تر دې دمه په توپ اچونه کې نوین الحق تر ټولو مخکښ دی. نوموړي په لس لوبو کې 10 لوبغاړي سوځولې.
سپورتي خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونه په پاتې برخه کې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند شیبو کې اونیز پروګرامونه هم لرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د خلکو د ژوند بڼه څه ډول ده؟ ځینې خلک وایي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې طالبان له خلکو سره ناسم چلند کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې په دې سیمو کې طالبان له خلکو سره کار نه لري او تر ډیره له دولتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ژوند ځینې خو یو شمیر یې لستون زو ډاک بولی.
له افغانستان د بهرنی ځواکونو د وټلو لیلان سرسام د طالبانو لوري جګړه تیزه او یو شمیر ولسوالۍ د غډل لاس ته ورغلي. که څه هم افغان امنیت یو دفاعي ځواکونه تکتیکی شاتګ بولي، خو پښتنه ده چې په هغه ولسوالۍ کې چې د طالبانو لاس ته ورغلي د ولسی وګړو ژوند څنګه دی. د دغه ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې طالبانو پر خلکو داسې بندیزونه لګولي لکه شل کاله وړاندې د دغه ډلې